د مشال لیدونه زنه ساتخ پرونو په ورستې خبري غړي کې د خپل قربای سلام مومن سلامونه مني وښبه 15 بجې په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او له طریق تقریبا پاکستان سره د حکومت د سولې خبرو پړه ورستي معلومات به هم تاسو ته نیخ پنې قادر کوو د غرض پر دغه موضوع د منځ پښتینه مرکه هم لرو تر هڅه مخکې له مشال زمي خبرونه
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستاني وزیرګا په کابل کې له پاکستاني او طالبانو سره مذاکرات کوي. د بلوچستان په نای کې ترزمکلاندی مان چاودنې کې دوه کسان وژل شوی دي او د نړۍ د کیتولیکي سیوان مشر خبرداري ورکړی چې پر اوکراین د روسي د جګړې پر مهال ډوډۍ د وسلې په توګه نه کارول کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې له پاکستاني طالبان سره د سولې د خبرو د یو بل پړاو لپاره یو 50 کسیز جرګه د کابل په سفر ده. په دغه جرګه کې د ملکند او قبایلي ضلع مشران، پخواني سرکاري افسران، سینیټران او د قومي اسمبلی ځینې موجوده او پخواني غړي شامل دي. د پاکستاني بي سفارتي سرچینې مشال رادیو ته تایید کړ چې جرګه کابل ته رسیدلې او زیاته کړه چې هلته د پاکستان سفیر منصور احمد خان پر هوایي ډګر ورغلی میلمنو ته شرغلا سوای. د جرګې یو غړی او پخوانی سنیټر محمد صالح شاه پر مشال رادیو ته ویل چې د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه د جرګې ملاتړ کوي. هغه هیله وښوده چې خبري به نتیجه ورکړي. د مې پراتلسم په افغانستان کې د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلی و چې دوی د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب کړی او دواړه خواوي د مې تر دیرشمې پر پروربند سلاسوي دي. هغه دوربند غزیدو هله شولې و خو د مې پر یو دیرشمه د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مشال رډی تول چې په دې اړه لا پریکړه نه ده سوی او په دې حق له نور خبرو ته ضرورت دی. اخوا د پښتون ژغورن غورزنګ مشر ویل چې کابل ته له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات لپاره لیږل شوی جرګه پوز لیږلی او د هغوی په خوښه به خبري پر مخ وړي. منظور پښتون دا ایده نن له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وکړه. نو مور زیاته کړه چې لیږل شوی جرګه د ولس استازیتوب نه کوي.
دا څه داسې نه ده شوی چې کامی جرګې شوی دي هغه پریکړه کړې دي چې موږ دا خلک واپس راولو. دا هغه نه دي کړې. دا فوج جرګې راغوښتي دي او فوج دغه موضوع ورکړې ده. دا الریډي فکسډ موضوع وا چې تاسو په دې خبره کوئ د دې لپاره کار کوي.
پښتون زیاته کړه چې کدا جرګه د پاکستان طالبانو د بیا راوستلو لپاره مذاکرات کوي نو بیا د هغوی پر ضد ولي پوځي عملیات کول او خلک بیا کور کول. نو مور زیاته کړه چې د ضمانت نشته چې طالبانو تر راته ګرسته به بیا د هغوی پر ضد پوځي عملیات نه کیږي او خلک به نه بیا کور کول کیږي. پښتون زیاتوي چې ریاست د لومړی لرښتینې ولسی او سیاسي استاد سره خبري وکړي او ځای ولست لري دا ضمانت ورکړي چې دوی پر خاور به نور د هیڅ لخوا پر ولس باندې جبر او ظلم نه کیږي. د پاکستان پوځي حکومت روس د دې جرګې په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې یې له قبایلي مشرانو څخه غوښتنه کړې وه چې له ټي ټي پي سره په مذاکراتو کې خپل رول ولوبوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په نوو حلقه بندیو کې د پخواني فاټا د قومي اسمبلی شپږ چوکۍ له منځه وړي دي. کمیشن د مې پر یو دیرشمه د پاکستان د قومي او صوبایي اسمبلیانو د حلقه بندیو لومړني نوم لړونه خپاره کړي چې د قومي اسمبلی چوکۍ د 324 پر ځای 306 ډیر ستراتیجیک شوی دي. د شمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب استازي محسن داوړ پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې له پخواني فاټاس څخه د قومي اسمبلی په 12 چوکیو کې د شپږ چوکیو کمول له خلکو سره ناانصافي ده چې زیات ځپل سوي دي. برخه انتخاباتي کمیشن په خپل اعلامیه کې ویلي چې د جولای لومړۍ نیټې څخه بیا د جولای 13 نیټې پورې به یاد کمیشن پر نو حلقه بندیو د سو اعتراضونو اوریدنه کوي او حتمي نوملړ به د اگست پر 3 خپروي. د ولسم پرنای کې ترزمک لاندې مان چاودنه کې دوه کسان وژل شوی دي. د هرنای ډیپټي کمشنر سردار محمد رفیق ترین په مشال لري ته ول چې وژل شوی کسان ورونه دي او د مې پر یو دیرشمه د هرنای په شاره غسیمه کې هاوخ ماین ور باندې وچاو دي کله چې د دوی د اوبو ټانکر لا غځا تیرې دي. د دې پیش مسولیت چا نه دی منلی او نه هم پولیس په دې تړاو تر دې د مڅوک نیولې دي. او د نړۍ د کیتولیک ایسویان مشر خبرداري ورکړي چې پر اوکراین د روسي د جګړې پر مهال ډوډۍ د وسلې په توګه نس کارول کېدای. پنځاتیا کلن پاپ فرانسیس نن د واټیکان په سنت پیټر څلورلارې کې د معمول غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې له اوکراین د غلې صادرات درول د زیاتې اندېښنې لامل ګرځي. نوموړي زیاته کړه چې میلیونونه خلک په ځانګړې توګه په بېوزله هېوادونو کې پر دې غله تکیه کوي. نوموړي خواست وکړ چې څوک دې غله په جنګ کې د وسلې په توګه نه کاروي. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو وردل چې احمد شاه زمي وړاندې کول تاسو زما خبرونه په مشال ډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري له تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت سولې خبري روانې دي. خو د پښتونو ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین وای
چې دلته بیرته یعنی طالبان راولي دا خطر خوشته دی چې سبا بیا ووایي پنځم میاشتې پسې مایده ماته شوه. چې مایده ماته شوه بیا زموږ سره څه ګارنټي ده چې مایده به موږ بیا بیرته بحال وساتو؟
د خبر پختونخوا د ویلج کونسلو منتخب شوی مشران غوښتنه کوي چې د پرمختیایي مالی پنګو د چیکونو د لاسلیک کولو اختیار دی ولسی استازو ته ورکړل شي.
نن دومه ورځ ده چې دلته په درنه باندې ناست یو. د اچھے کترټي والا اختیارات ورنه غواړو خو د پی ٹی آئی ګورنمنټ د هغه لپاره تیار نه دی.
او د تیراکو کې خلو کډوال وای په سیمه کې یو شمېر اسانتیاوي نه لري.
مونږ ته خو لیا واپسې سروې مونږ نه شوې او مونږ ته دومره مشکل دی بار چې نه مونږ ته سکول غشته چې مونږ ته سکول یو نه مندو پاسې مونږ سره هسپتال شته دی.
له مشال راډیو سره اوسئ. اردن کو څنګه تاسو خبرونو کې هم ورنل چې له طریق طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو لپاره یو 50 کسیزه جرګه نن د کابل په سفر تللې. په دې جرګه کې د قبایلي سیمو مشران، پخوانی حکومتي او پوځي چارواکي او پخوانی او موجوده پارلماني غړي شامل دي. په دې خبرو کې په اسلام آباد کې له خپل همکار تار خان صاحب سره چې همدا خو موږ ټلیفون په کرخه لري، تار خان صاحب ستړي مشي او د دغه جرګې په اړه څه ورستي معلومات لري؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. لکه په کابل کې د پاکستانی جرګې یو غړي سره خبرو شوې د واتس اپ د لارې. نو هغه وخت هغه وویل چې دوی په کابل په یو هوټل کې، انټر کانټیننټل هوټل کې دوی ناستی او اته کسیزه د پاکستانی طالبانو یو پلاوی یو وفد هغه هم هغه هوټل ته د راتلو په حال کې وو. او د جرګې د غړي چې نوم یې نه اخیستل یاد بشي په مرکه کې یا په خبرو کې، هغه دا وویل چې د طالبانو چې کوم حکومت دی د هغې چې کوم داخله وزیر د سرپرست سراج الدین حقانی هغه هم پلانو چې په دغه خبرو کې شرکت وکړي. نو دا و خو دغه اولنۍ غونډه ده چې کله نه جرګه سهار کابل ته رسېدلې وه. څنګه چې تاسو وویل د جرګې یو غړي سره چې کله مونږ خبرې کړې وې، شوکت الله خان سره چې دا د خیبر پختونخوا پخوانی ګورنر هم دی او د باجوړ نه یو قبایلي مشر هم دی، نو د ویلې چې د 500 زیات خلک په دغه جرګه کې دي. شخصیات دي پکې، مخکې والا جرګه محدود وه، د وزیرستان خلک به وو، لیکن اوس پکې شوکت الله خان دا ومنه دغه خپل هغه د باجوړ دی او د خیبر ایجنسی پکې هم شاجی ګل افریدی دغه رنګ د نورو دغه کور مینه پکې بیا وفاقي وزیر هم دی ساجد حسین توری هغه په دغه دغه جرګه کې دغه برخه ده. جرګه دا وره نسبتا د ډیرو علاقو د جرګه باندې تنقید هم شوی دی. کفاسیا پټک تنقید کړي هغه وی چې دغه نظر د جتا جرګه حکومت د خلک نامزد کړي دی او دا به دویات هغه آزاد توګه باندې دغه نظر د کورونی کړي. بهرحال جرګه په داسې حال کې په کابل کې موجود ده چې وړاندې ځنې سرچینو په کابل کې اغوی د پرمختګ خبره کړې و. دائم ویلو چې خبره یو سنجیده مرحله ته داخل شوې دي. نو وګورو دا غونډه پای ته رسي نو چې څه نتیجه مخ ته راځي.
ها تر خان صاحب، تاسو چې د جرګې کوم ګډونوال یادونه وکړه چې هغه ساسو خبرې شوې، نو هغه خو تاسو ته نه دی ویل چې څه پرمختګ شوې دي او د جرګې د واپسې پاکستان ته د هغه په اړه څه ویل کنه؟
نه کستانو سره د ما بریوش واتس اپ دلاره او دواړو ته تزه چې هغه ځای کې ناس وو چې کله بس غونډه شروع کیدونکې وا او دغه معلومات چې مغی مون سره شریک د پاکستاني طالبانو پلاوی او سراج د خبرې وکړه چې افغان طالبانو حکومت په دې خبرو کې هغه منځګړتوب هم کوي او نو نور خو چې هغه غونډه شروع کړو په حال کې وا دی غزه تر رسیدلی وو. نو هغه لا معلومه نه چې هغه جرګه به تاسو نه مودې عمل ته وي داغه کم یو رول دی، ځکه چې خبرې خو دا وخت د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د امنیتي دارو د فوج او د انټيليجنس د هغه د چارواکو ترمنځ کیږي. نو چې د جرګې هغه رول هم تر اوسه پورې دغه پښتنه معلوم کا سهار هم چې کله خبرې کولې شوکت الله خان سره، نو بهرحال هغه وخت هم یو واضح شی مخه تر راته. بهرحال که د یو داسې یو مرحله راځي چې یو هوکړه ته یو یو توافق ته یو مفاهمت ته دواړه غاړې رسی نو ضمانتیان به پکې هم پکاري او ځینې شیان به داسې وي چې هغه قواعدي مشران هغه ضمانت هم ورکولی شي ځینې کارونه هغه کولی شي. نو بهرحال دا وخت خو ډېر څه دواړه غاړې ویم نه یعنی د پاکستان ریاستی ادارې او دغه رنګ پاکستاني طالبان. نو بهرحال لږ به انتظار کول غواړي چې شیان کړي د ټول مهم پکې اوربان کې غزول دي که اوربان د مې په دیرشمه باندې زوړ اوربان پای ته رسیدلی دی او بیا هغه تر اوسه پورې غزول شوی نه دی. نو بهرحال دا یو مهم موضوع ده. طالبانو د بندیانو خبره کوي، قیدیانو خپله خبره کوي، نو به کتل شي چې څه کېږي.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه د مشال ډیو همکارو تر خان صاحب په اسلام آباد کې. تاسو ورزل چې له طریقې باندې پاکستان سره د سولې د خبرو لپاره یو 50 کسیزه جرګه کابل کې ده او په دې جرګه کې د قبایلي سیمو مشران، پخوانی حکومتي او پوځي چارواکي او پخوانی او موجوده پارلماني غړي شامل دي. اردن کوله طریق طالبان پاکستان سره د سولې خبرې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له څو میاشتو راهیسې روانې دي، که څه هم تر دې وخته پاکستان حکومت په رسمي توګه د خبرو تصدیق نه دی کړی، خو افغان طالبانو یې د مې په 13مه پخلی کړی وو. د جرګې غړي هیله مند دي چې د دې خبرو نتیجه به مثبت وي، خو شنونکي وایي چې دا جرګې د پاکستان د ریاستي ادارو او پاکستاني طالبانو ترمنځ د باور زیاتولو په مخه کیږي، خو دوی په خبره دا جرګې د فیصلو اختیار نه لري. تفصیل د مجید بابر په راپور کې.
په دغه جرګه کې د ملکن قبیلی د لو او د زمشو زلو سره د نګدو سیمو مشران، پخوانی سرکاري افسران، سینیټران او د قامی اسمبلی موجوده او پخوانی غړي شامل دي. د مئی په 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې 50 کسیزه جرګې یو مشر او پخوانی سینیټر محمد صالح شاه وویل چې دې جرګې ته د پاکستان د پوځي او سیاسي قیادت ملاتړ ترلاسه دی او هیله یې وښوده چې نتیجې به یې ښې وي.
دا پخا امیدوں سر روانہ دنشانا افغانستان کا امارت اسلامی نظام زمان گا ورور دے دا افغانستان پا شندہ خلدہ زمان گا ورون دی دا چپی والدام زمان گا ورون دی نوریتون خو زمان گا انشاءاللہ صفا دی دا گلباتر سلام شوی دی حافظ گلباتر سر آغام کامیاب مذاکرات شوی دا بیتولا سلام شوی مذاکرات آغام کامیاب شوی اوس په دې روزه نه مخکې موږ درې ځله دره لاړو راغلو او تاسو ویلی دا اوس فایربندي نو فایربندي خو د امن پیغام دی که نه. نو موږ کوشش دا دی چې انشاءالله ولایي لکه دا اوس څو شپې چې امن راغلو مستقبل کې دا امیدونه لري چې لرو چې خدای پاک به امن راولي په پاکستان کې او افغانستان کې.
کابل کې د پاکستاني طالبانو سره د خبرو نه مخکې د دې جرګې غړیو د مې په 13مه په پېښور کې د پاکستان د پوځ د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر او د پیښور کور کمانډر جنرال فیض حمید سره ملاقات کړي. د دې جرګې یو بل غړی او په قامی اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استاذ مولانا جمال الدین هم په دغه ملاقات کې موجود وو. د هغه نوم وو پختل چې پوز د دې مذاکراتو په اړه څه نظر لري. نو نو موړي وویل
فاول هم شته شاه امید کړی دی کنه او د دنیا مهم دغه امید چې دوی به ډېر ښه ریسپانس راکوي ان شاء الله د طالبانو. ما خیال سره دا مذاکرات چې کله هم د پاکستان ارمی ورکړ نه وي کنه نو دا مذاکرات چېرته کینوېدای نه شي. نو دا مذاکرات د هغې هم راز دی، هغه هم دا غواړي چې دا مذاکرات وشي. نو هغې خو موږ سره امن خبره وکړه کنه چې موږ امن غواړو په دې علاقې کې. تاسو هم د دوی سره د امن خبره وکړئ چې د علاقه مو اباده شي، ترقي وکړي او ان شاء الله تعالی موږ هم دا د ځان حل ګڼو. دا موږ خپل خلک دي، دا موږ پاکستانی خلک دي. موږ نه وایو چې موږ دوی سره جنگ وکړو یا دوی په مشکله شو واچاو. د موږ ورونه دي، موږ بچیان دي، موږ قبایل ورته دي، موږ بچیان دي. کنه موږ دا غواړو چې کنه دغه معامله چې حل شي او د حل لارې وباسي کنه. نو دوی هم دا خبره وکړي موږ خوښ مو دا د جرګې چې د افغانستان د حکومت سره هم ملاو شو او د پاکستاني طالبان ټي ټي پی چې کوم دي کنه د دې سره هم ملاو شو.
تر دا مهال په رسمي توګه د پاکستان پوز او حکومت د دې مذاکراتو په اړه سن دي ویلي او نو د دې خبرو اترو ایجنډا مخې ته راغلی ده. خو درا پورنو لمخې پاکستاني طالبانو ځینې غوښتنې کړې دي چې پکې په ملکن ډیویژن کې د نظام عدل نافذولو، د قبایلي سیمو د انضمام په اړه د آئینی ترمیم، د واپسۍ، د قیدیانو خوشي کول او یو شمیر نورې غوښتنې شامل دي. د جرګې یو بل غړی او د خیبر پښتونخوا د پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله نمو چې د دې غوښتنو په اړه وپوښتل، نوموړي وویل
جرګې ته کینی نای کی خامخا گیو اینڈ ٹیک څنګه ته کچھ لو کچھ تو خبري خامخای کنه، نو موږ مقصد امن دی او امن او طریقه کار لاندې، نو هغه چې کیږي نو خامخا به پکې صدا سي پوینټ سی چې هغه مخه تراشي د خیر سو ان شاء الله. ادم رغ باقیف تی خلق یو بل مسلو سرمو
خوشنون کې افتخار فردوس وایي چې د پاکستانی طالبانو سره د دې جرګو دا ملاقاتونه د پاکستان د ریاستی ادارو او طالبانو ترمنځ د اعتماد د بحالې په مخه کیږي. د نوموړي په خبره دا جرګې د فیصلو اختیار نه لري،
یو ځل چې د اعتماد بحالې کار چې دی هغه ورشي نو هغه نه پس به چېرې دا خبره پارلیمنت ته او پولیټیکل پارټیانو ته سپارل کیږي چې آیا د دې مخ کې چې دی طریقه کار چې دی هغه څه پکار دی، او ضروری خبره ده چې کوم کارونه چې دی هغه کیږي هغه ته بخامخا د پارلیمنت چې دی خوشپناهی چې دی هغه پکارې، او صرف دا نه بلکې دی کې سنا سق قانوني لوازمات هم د پارلیمنت طرف ته چې دی هغه پوره کیږي. پدې کې یو ان کیمرا سیشن چې دی شوی د تیرشي په حکومت کې چې کله د مذاکراتو اعلانې دور چې کوم دی هغه شوی و، دا تقریبا د تیرشي وی کال د دسمبر خبره کوه، هغه نه پس پدې پروسس باندې چې دی ډیبریفینګ ورکړل شو تمام سیاسي جماعتونو سره. زرای د دې خبرې هم تصدیق کړي چې د سیاسي جماعتونو چې کوم اعلی قیادت ته غي ان کانفیډنس اخیستل شي دي، ایکسترا کانسټټیوشنل میجرز لاندې چې نه دا کمیټي کار کولای شي او نه د پاکستان حکومت هیڅ قسم کې چې دي تجربه دا غور کولای شي لگزډي چې کوم باندې موږ وې و چې هغه د کانسټټیوشن نه بار.
تر دا مهال پاکستانی طالبانو سره د خبرو پاړه په حکومتي کچا تصدیق نه دی شوه. خود مې پاتل سما د افغان طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د سولې د دې خبرو پخله کړي وو او هیله خودلې وا چې کډواړه خواوي نرمي وخی نو دا خبرې اترې با نتیجه ورکړي.
مشال دې ته وګورئ سید مجید بابا راپور موارد همدغه موضوع کې پاتې کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي له طالبانو سره مذاکرات کوونکې قبایلي جرګې د ولس نمائنده جرګې نه بلکې د پوز جرګې دي. د په خبره که پوز له طالبانو سره د سولې خبرې کول غوښتل نو بیا یې ورسره جنگونه ولې کول؟ منظور وایي باید دا خبرې په ډاګه کړل شي چې په کومو شرطونو له طالبانو سره د سولې خبرې کیږي. نوموړی وایي که د سولې خبرو په نتیجه کې طالبان عادي ژوند ته راوستل شي نو څوک به له دې ضمانت ورکوي چې دوی به ورانې نه کوي. منظور اندېښنه څرګنده کړه چې هسې نه سیمې ته د طالبانو تر ورتګ وروسته د پوز او طالبانو ترمنځ ممکنه کیدونکې تړون مات شي او پوز بیا دلته پوځي عملیات پیل کړي او په لکونو خلک بې کوره شي. زموږ همکار ګلیاز له ګشبه مخکې د منظور پښتین سره خبرې کړو، په سر کې تر پختل چې د سولې خبرو په اړه څه نظر لري نو هغه وایي
چې دا چې کوم قبایلی جرګې تللې دي دا جرګې د فوج له خوا جوړې شوې دي او په دې کې یعنی دا د فوج په خواهش جوړې دي، د پاکستان د فوج په په یعنی په خا او بد یعنی چا سره خا او کبد وکپ دې باندې جوړې کړې دي. دا کوي دومره خبره دا ده چې دوی مذاکرات کوي د څه لپاره چې طالبان بیرته راولي د دې لپاره، نو پرون خود جنگونه کول د دې لپاره چې طالبان د دغه نه ولري، نن دوی مذاکرات کوي چې راولي. دا کومه خبره شروع ده چې کله شړلو د لپاره دلته خلق اولسونه یعنی په غضب کوه، کله بیا دروستلو د لپاره پس غضب کوه، او بل ګارنټي څه ده چې واپس یې راوستل بیرته به بل ورځ بیا دای اپریشن یا بل شی نه کوي چې زه اوس بیا وباسم. بیا بیا په لکونو خلک آی ډی پیس کیږي، بیا به په زرګونو خلک مسنګ پرسن جوړیږي، بیا به چې پوسټونه باندې پښتنو ته کنځل کیږي. نو دغه څه ګارنټي ده دغه سټیټ پښتنو ته ګارنټي څه ورکوي؟ دلته زمونږ پوښتنه د سټیټ نه دي، د ریاست نه مو پوښتنه دي چې دوی د طالبانو سره مذاکرات کوي په کومو کومو شرایط باندې کوي.
خو په دې مذاکرات کې خو او مشران هم شامل دي کنه؟ منظور دا وګورو
دا مشران د فوج په خلط لیدي دي، دا مشران په خپل طبيعت نه دي تللي، دا څه دا څه نه دا شوی چې کامی جرګې شوی دي هغه پریکړه کړې دي چې موږ دا خلک واپس راولو، دا هغه نه دي کړی. دا فوج جرګې راغوښتي دي او فوج دغه موضوع ورکړې ده، دا الریډي فکسډ موضوع چې تاسو په دې خبره کوي د لپاره کار کوي، کای حکومت په لوه مشان کوي کای څوک هم کوي دا کار. موږ اولس دغه پښتنه کوو چې ګارنټي سره دراتلونکي
منظور تاسو خو د ضمانت خبره کوي کچری د دې جرګې د لاري مذاکرات کیږي مذاکرات کامیابیږي او امن راځي نو هم به تاسو مخالفت کوي؟
د امن مخالفت مونږ نه کوو، خو د یو بل جنگ د لپاره تیاری ته د امن نام ورکول کچری کیږي مونږ به ظاهره خبره د خپل خدشات ظاهرو. دا څنګه چې دلته بیرته یعنی طالبان راولي دا خطر خوشته دی چې سبا بیا ووایي پنځم استفاس مائده ماته شوه، چې مائده ماته شوه بیا زموږ سره څه ګارنټي ده چې مائده به موږ بیا بیرته بحال وساتو؟ چې یو ځل ماته شوه نو ملبه به په چا راځي؟ د دغه ډیپریسس کوم دی، د دغه فیصلې، د دغه فیصلې ملبه، د دغه مائده ملبه، دا په چا راځي؟ دا په پښتون قام راځي، دا په پښتون ولس راځي. نو سبا چې دا تباهي او بربادي سره مخامخ کیږي په لکونو خلک بیا یعنی آی ڈی پیز کیږي، میسنگ پرسن جوړیږي، دلته علاقې تباه کیږي، بربادی کی، کورونه، سکولونه، بازارونه، هر شی بیا د سره تباه کیږي. نو بیا دغه نه دا ډیره ښه خبره نه ده چې نن نه غک پورته شي او یو داسې لار، یو داسې خبره وشي چې هغه د عام ولسونو په ګټه وي. هغه حقیقت
دې لپاره به حکمت عملی څه ده ستاسو په نظر مانی په کار بیا څه دي؟
زما په نظر باندې دغه ټول چې څومره هم سره باندې دا دا حقیقي چې کوم یعنی ولسی نمائندگی ده، دلته سیاسي قوتونه دي، دلته دا ولسونو نمائندگی ده، دغه ټول بس دا د ټول راوغشت شي، دغه نمائندگی ده راوغشت شي سټیټ ته اول مشوره ده دوی سره وکي چې سټیټ با دلته یعنی عام ولسونه خو انصاف غواړي، عام ولسونه د جبر او ظلم نه ستړي دي، سټیټ با شورټي ورکوي، ګارنټي به ورکوي چې په دې خاوره باندې به هیڅ ظلم جبر په عام ولس باندې ته هیڅ چا لړخ نه کیږي. سټیټ به دا شورټي یعنی شندي دا به ورکوي چې عام ولسونه به په دې نامه باندې بیا نه ځپل کیږي.
له تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستانی حکومت د سولې د خبرو په موضوع مو د پښتنو ژوند غورځنګ د مخکخ منځ پښتين نظر واورید.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
په ورځو کې د قبایلی سیمو انزمام ورځ چې پرون په یو ډیر شمه میوا د قبایل تحفظ مومنټ لخوا د تور ورځ په توګه ومنځل شو. د قبایل تحفظ مومنټ مشران وایي د انزمام ځکه مخالف دي چې په دغه کې هیڅ پرمختګ تر دې دمه نه دی شوی او نه به وشي. بل خو بیا په قبایلی ضلعو کې د حکومت استازي وای په قبایلی ضلعو کې د مخکې پرتلا زیات کارونه شوي، خو بیا هم هغوی کوشش کوي چې په قبایلی سیمو کې څومره هم پرمختیایي کارونه دي هغه بشپړ کړي. تفصیل د طارق قرزی په دې راپور کې.
دوی پرون په مشتمل علاقې راغون شي ول چې په لاسونو یې تور جنډې وي او دا نارې وهلې د قبایلی ضلعو انزمام نامنظور او قبایلو ته دی انصاف ورکړل شي. د سیمه نجیب الرحمن مشال لوډیو ته وای دوی له اول ورځې د انزمام مخالف دي، ولی چې په دغه صورت کې پرمختګ نشي کېدی او زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې ور شاملېدو باوجود سیمه شاته پاتې کېدل اوس د دوی خبره صحیح ثابت شوه.
او د نن کوم یوم سیاه ورځ مو منو او د صرف مقصد مدارې څخه قبایل سره کوم ظلم شو، زیاتې شو، د قبایل کوم پہچان ختم شو، دا هغه په اړه کې نن 31 مې کوم منځلون په ټولو ایجنسیانو کې.
بلخوا په یاسمه کې چې کله قبایلی ضلعو د انزمام ورځ د تور ورځ په توګل منځل کې دله نو ځینو نورو خلاف وکړو او هغوی مبینه احتجاجي درنه د کېدو لپاره هغلتا پرنه خودل. په مشتمل کې د بازار مشر حلیم ګل مشال لډیو ته وای اول دا چې موږ د انزمام خلاف نه یو او بل څوک چې د علاقې امن خرابوي او یا ورته مشکل جوړوي نو هیڅ کله بور سره شامل نشي او زیاتوي په علاقې کې هغوی ذاتی مقاصد حاصلولو او دوی خاص ایجنډې په تحت د خلکو گمراه کېدو لپاره د انزمام خلاف دا مهم روان کړی دی.
خو دځه کې کوم ځای اوسیدونکي دي ځای خل دي هغه سره دا خبره و نه منله، نو هغه دځه کې د چاک د مشتي ملي چاک بندونه کوشش هم وکړ او ځای اوسیدونکو هغه ته پرې نه خللو، نو ځای اوسیدونکو هغه ته ویلو سره مو کوم انزمام شوی دینه مو مطمئن یو.
موږ چې کله په دغه اړه په صوبایي سیمبلی کې د حکمران جماعت تحریک انصاف غړی له سید غازی غزن جمال وپوښتل چې آیا ولې د علاقې ترقی تر انزمام وروسته ونه شوله، نو هغه په جواب کې وویل دا خبره ټیک تا چې قبایلی ضلع د ورګړېدو د هغې عمل خلاف سوچ په سیمه کې موجود دی، خو که څوک دا وایي چې هغلته کار نه دی شوی نو هیڅکله به یې ونه مني، بلکې سیمو د مخکې په مقابل زیات پرمختګ کړی.
بالکل زمانه هم کارونه اوس هم ډیر پاتې دي، ډیر د کولو دي، خو موږ ته دا قتل په کار دي سه آیا زم کې دلو نه مخکې سه حالات او سونه فاندینګ او هغه نه بعد سه حالات دي او سونه فاندینګ دي او کم ځای کې غلطیانه شوې دي.
د پاکستان د پارلمان لخوا د قانون تر منځوري دوه پس د هغه وخت ولسمشر ممنون حسین د 2013 کال په مئی کې آئینی بدلون لاسلیک کړو چې ورسره سم قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه شوې. که څه هم هغه وخت په زیاته توګه ځای ولس د انزمام هغې فیصلې ته هرکلی ویلې وو، خو ځینې داسې ویل چې د هغې ګام سخت مخالفت کړی وو. طارق ورکسه، مشال رادیو، پېښور.
اودون کرسو یو بلې موضوع ته د مې په در شما، یعنی پرون د خبر ضلع په بیا بهلې څنګه کې د تیرا د کډوالو د ستنېدو او هلته په روانو پرمختیایي سکیمونو غونډه شوې ده. بلخوا بیا د سیمې خلک وایي چې په عمل کې هیڅ په نظر نه ورځي او هلته په تیرا کې لا هم یو شمېر سهولیات ته دوی اړتیا لري. تفصیل د فرحات چنواری په دې راپور کې.
د مئی په درشمه نیټه د خیبر د ډیپټی کمشنر په دفتر کې په بیا بحالې څنګه کې د خیبر ضلع د یو شمیر سرکاري محکمو غونډه وشوه چې په هغې کې په تیرا او خوشا سیمو کې د روانو حکومتي پرمختیایي پروژو مکمل کولو او د تیرا کوک خیل کډوالو د ستنېدو بلې لړۍ پیلولو او هغوی ته سهولتونه ورکولو باندې خبرې اترې وشوې. د خیبر د بیا بحالې څانګې یو چارواکی انس خان مشال ریډیو توای
سکیمونه دی د سکولونو او د صحت مراکزو بحالی دا باغی کې د عملی تعیناتی دا د روډونو بحالی هایډرو پاور پروجیکټ او نور ګنشمیر ترقیاتی کارونو باندې تفصیلی گفتگو شوه. په وادی تیرا کې د سکولونو آبادکاری دپاره او دې کې تعلیمی سرگرمیا جاری کېدو دپاره په هنګامی بنیادونو باندې د ساتځای کرامو د نجی ارګنایزیشن په مدد سره برتای عمل شروع شوی دی چې د هغې د تربیتي سیشن چې کوم ټریننګ آغاز دی هغه د 28 مئی نه شوی دی چې دا به را روان هفته کې مکمل کیږي. په دې سکولونو کې ماشومانو لپاره کتابونه او ضروري فرنیچر فراهم کیږي. د تیرا په سیمه کې د مختلفو علاقو چې کوم خلک پراته دي د هغې د علاج لپاره مختلف قسمه صحت مراکز چې کوم دی هغه په بحاله باندې کار شروع دی چې هغه هم ډیر زر بحال کړی شي. د تیرا په علاقه کې په میدان بازار کې چې کوم د اور د وجې نادرا او احساس سنټر سوځیدلی او د هغه دوباره بحاله د پاره کار شروع دی چې هغه هم آینده هفته کې تر سره ورسی.
دا چې دغه کډوال کوم ستونزو سره مخ دی او دوی څه غواړي په دې لړ کې مو په جمرود کې ځنې کډوالو نظرونه راغونډ کړي او دوی وایي
زنې کمال مونږ ته خولیا واپسی سروې مونږ نه شو یو کمې بارم هاروغلی یو غا مې سو کم نه کوي او مونږ ته دومره مشکل دی بار چې نه مونږ ته سکول غشتا چې مونږ ته سکول یو نه مونږ پاسې مونږ سره هسپتال شته دی. مونږ ته ټول نه پیلا ضرورت دی جمعات دی بیا دوی نمبر کې هسپتال دی هغه باوجود مونږ ته سکول دی چې مونږ ته درې شنه بیا ساره کې ټول نه ضروري شای دی مکمل وی جاړو چې څومره دوی هیڅ شی پکې روغ نشته.
جی مرام واحد ګل هلته مونږ کورنه چې ټول ویرونه جوړ دی او د استوګنې کابل خو یوم داسې کور نشته پکې چې موږ پکې استوګنه وکړو او ټول چې کنه خلک په ټینټونو کې اوسېږي د اوبو هېڅ قسمه بندوبست نشته دی. خلک چې کوم دی په سرونو باندې یا ځان چا خر اخیستی هغو باندې اوبه خېجوي.
واپسي شوري ده
واپسي شروع څه تللي اوسې انشاءالله 10 دقیقې نه پس واپس درومي.
زما نامه عبدالله ده، زه د قوم کوخیل نه د تیرا نه تعلق ساتم. مشکلات ډېر دي لګ نه بالکل عمل نشته پې چې کوم حکومت اعلان کوي چې دا شی مو وکړو پروجیکټ مو وکړو داسې وکړو موږ نه رسېدلي سبا خبره دا چې غریب سړي دا شی نه رسېدلی.
د خیبر کوکی خیل کډوال په 2013 کې د بدمنۍ او جګړو لامل به کور شوی وو او د دوی خواوشا شل زره کورنۍ په جمرود کې خپل خپلوانو کړه مشته شوی. په دې کې د ځنې کورنۍ ستنېدو لړۍ مکمل شوی خو بیا ځنې لا نه دي تللي او د خیبر د بیا بحالۍ څانګه وایي چې د ستنېدو بله لړۍ به د جون په 10 نیټه پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږ استی 5 بجې شوی. له احمد شاه زمی د خبرونو لنډیزو
په افغانستان کې د پاکستاني طالبان سره د سولې د خبرو د بل پړاو لپاره 50 کسیزه جرګه د کابل په سفر ده. په دغه جرګه کې د ملکنډ او قبایلي ضلع مشران، پخواني سرکاري افسران، سینیټران او د قومي اسمبلی ځینې موجوده او پخواني غړي شامل دي. د پښتون ژغورن غورځنګ مشر ویل چې کابل ته له تحریک طالبان سره د مذاکرات لپاره لیږل شوې جرګه پوز لیږلې او د هغوی په خوښه به خبرې پر مخ وړي. منظور پښتین د ایدانن له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه چې لیږل شوې جرګه د ولس استازیتوب نه کوي. خو د پاکستان پوځ یا حکومت تر اوسه د دې جرګې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې له قبایلي مشرانو څخه غوښتنه کړې وه چې له ټي ټي پي سره په مذاکراتو کې خپل رول ولوبوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په نو حلقه بندوي کې د پخواني فاټا د قومي اسمبلی شپږ چوکۍ لمیانځه وړي دي. کمیشن د مې پر 13 د پاکستان د قومي او صوبایي اسمبلیانو د حلقه بندیو لومړني فهرستونه خپاره کړي چې د قومي اسمبلی چوکۍ د 342 پر ځای 314 سره ټیټې شوې دي. د بلوچستان په هرنای کې تر ځمکې لاندې مان چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي. د هرنای ډیپټي کمشنر سردار محمد رفیق ترین پرون مشال رادیو ته وویل چې وژل شوي کسان ورونه دي او د مې پر 13 د هرنای په شارګ سیمه کې هغه وخت مان ور باندې وچاودې دي کله چې د دوی د اوبو ټانکر له هغه ځای تیرې دي. او د نړۍ د کیتولو کې سویان مشر خبرداري ورکړي چې پر اوکراین د روسیې د جګړې پر مهال ډوډۍ د وسلې په توګه نه سي کارول کېدای. 50 کلن پاپ فرانسیس نن د واټیکان په سنت پیټرز سلور لارې کې د معمول غونډه د وینا پر مهال وویل چې اوکراین د غلې صادرات درول د زیاتې اندېښنې لامل ګرځي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوردونکو، په داسې حال کې چې د یوکرین په ختیځ دونباس سیمه کې د روسي ځواکونو پرمختګ ته دوام ورکړي، متحده ایالاتو اعلان وکړ چې یوکرین ته د توغندیو پرمختللي سیستمونه ورکوي چې تر 80 کیلومتر پورې اهداف په دقت سره ویشتلی شي. په عین حال کې د ناروې د کډوالو شورا ویلي چې د دونباس په سیورو دونیتسک خار کې چې ډېری برخې روسی ځواکونو نیولې دي، خای تر 2000 پورې ملکیان په جګړو کې بند پاتې وي. نور تفصیل نورجاس نوري وړاندې کوي.
د لوهانسک د سیمې د پوځي ادارې مشر ویلي چې په سیورو دونیتسک خار کې چې ډېر برخې د روسی ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلي، دواړو لورو ته په جګړو کې ډېر تلفات اوښتي دي. سره هایډین نن وختي په ټلګرام لیکلي، په داسې حال کې چې روسی ځواکونه پر سیورو دونیتسک یرغل ته دوام ورکوي او پر مرکزي ولکټینګوي، د بنسټیزو او صنعتي تاسیساتو ویجاړې ته هم دوام ورکړي. نوموړي ویلي روسیې په دې خار کې د کیمیاوي موادو پر یوې فابریکې په هوایي برید کې د نایټریک اسیدو یو ټانک کمپنی خکړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دا برید یو لیونتوب بللی. خدای هم ویلي چې دا نوره د حیرانتیا خبره نه ده او د روسیې د پوځ د قمندانانو او د سرتیرو له خوا هر ډول لیونتوب د منلو وړ دی. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له ورکولو سره موافقه کړې ده چې تر 80 کیلومتر پورې لرې اهداف په ډیر دقت سره ویشتلی شي. بایدن په یو لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورسپانې پرون خبره کړې لیکلي، موږ به اوکراین ته د توغندیو دا پرمختللي سیسټمونه او د هغو مهمات ورکړو څو وکولی شي د جګړې په ډګر کې مهم اهداف په دقت سره وولي. واشنگتن کیف ته د دغو وسلو له ورکولو سره وروسته له هغې موافقه وکړه چې له کیف څخه دا ضمانت واخیست چې له دغو توغندیو به د روسیې د خاورې دننه د اهدافو د په نښه کولو لپاره کار نه اخلي. اوکراین ته د پرمختللو راکټي سیستمونو ورکول د امریکا د هغو 100 میلیون ډالرو نوې مرستې یوه برخه ده چې په پام کې د دا هیواد له اوکراین سره د امنیتي مرستو په ترڅ کې نن اعلان کړي. د یو شمیر چارواکو په خبره چې نمونه نه دی په ډاګه شوی په دغو نویو مرستو کې به دغه راز هلیکپټرې د جاولین په نوم د ټانګ ضد د وسلو سیسټمونه تکتیکي اصغروالي وسیلې د وسلو پرزې او نور وسایل او تجهیزات شامل وي. کیف له متحدو ایالاتونو غوښتي وو چې ورته لیک دونکي د لرې واټن ویشتونکو توغندیو سیسټمونه ورکړي چې په یوه وخت 300 کیلومتر پورې واټن کې څو اهداف ویشتل شي. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبیا تیره اونۍ ویلي وو چې دوی دغو وسلو ته سخت اړتیا لري، خو واشنگټن له دغو لنډ واټن ویشتونکو توغندیو سره موافقه وکړه چې کیف ته به ورکوي. واشنگټن په عین حال کې له کیف غوښتي چې دغه وسلې په دونباس سیمه کې ځای پر ځای کړي، چیرې چې کولی شي ورڅخه د روسیې د توپونو د جزوتامونو او نورو ځواکونو پر ضد چې د اوکراین پر ښارونو بریدونه کوي د په نښه کولو لپاره کار واخلي. په عین حال کې د ناروې د کډوالو شورا مشر جان ایګلند په سیورو دونیتسک ښار کې وضعیت وحشتناک بللی او ویلي دي چې دا ښار چې دوی پکې عملیاتي لوی مرکز درلود د اوکراین د جګړې پر یو بل وحشتناک مرکز بدل شوی دی. هغه ویلي دي دې ویرشته چې په دې ښار کې به تر 2000 پورې ملکیان په جګړو کې بند پاتې وي. د هغه په خبره دغه ملکیان کافي اوبو، خوړو، درملو او برېښنا ته لاسرسی نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازو د منځنۍ اسیا د هیوادونو چارواکو پرون د دې هیواد په چارو کې د یوې ګډې تګلارې په اړه خبرې کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی ټینګار کړی چې جنکۍ او ښځې باید وکولی شي افغانستان کې ښوونځي ته ولاړ شي. دغه راز دوی پر دې هم ټینګار کړی باید ښځې کار وکړي او په عامه ژوند کې په بشپړه توګه برخه واخلي. په دې غونډه کې د طالبانو کوم چارواکي ګډون نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو او د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادونو چارواکو پرون په الماتی کې د افغانستان په اړه غونډه کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلسن چې د غونډه کې ګډون کړی وایي دوی د افغانستان د هر اړخیز وضعیت او په دې اړه یوې ګډې تګلارې ته د رسیدو په اړه بحثونه کړي. د ښاغلي نیکلسن په ګډون د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي طرحې حکالا په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان او د ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان چارواکي هم د غونډې ګډونوالو. خغلی نیکلسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دوی ټینګار کړی چې په افغانستان کې نجونې او ښځې باید وکولی شي ښوونځي ته ولاړ شي، کار وکړي او په عامه ژوند کې په بشپړه توګه برخه واخلي. د ده په خبره دوی د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې نوښتونه ومنل او د سیمه ییز ثبات او په دې اړه د خبرو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. په ورته وخت کې په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې ناسته کې پر دې بحث شوی چې اوسمهال په افغانستان کې د ثبات لپاره په اغیزمنه توګه د یو لړ مسایلو حل او په دې برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا ده. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي طرحې حکالا دا غونډه د افغانستان په اړه د مرکزي اسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د مخکنیو ناستو دوام بللی او زیاتوي. دوی پر هغو پالیسیو خبرې کړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ازادۍ حقونه اغیزمنوي. اغلی حکالا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي غونډه کې د افغانستان او د سیمې امنیت او ترخوای د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې اوسنۍ ننګونې هم تر بحث لاندې نیول شوې. له طالبانو مو پوښتل چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه او په دې اړه یې دریځ څه دی، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. دا غونډه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ هم په تاجکستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو د امنیت شورا سلاکارانو ناسته وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې امنیت د ټولو ګاونډیو او سیمې هیوادونو په ګټه دی. خو په دې ناسته کې دا هم وویل شو چې هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او هر رامنځته کېدونکی تحول باید د افغانانو په مشرۍ وي. په دې ناسته کې دا دوه هیوادونو استازو له طالبانو دا غوښتي وو چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت لپاره باید د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه
په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوردونکو په خوست کې له نږدې 3000 حقو خزو او نارینو دولتي ازماینې پیل شوي چې په خصوصي روغتیايي انسټیټیوټونو کې یې دوه کلنې روغتیايي زده کړې کړې دي. فارغان د دې کار هرکلی کوي او وایي دوی هغه وخت په خصوصي او دولتي روغتونونو او کلینیکونو کې دندې کولی شي چې د دې ازماینې اسناد ورسره وي. تفصیل په دې راپور کې.
کوم کسان چې په دولتي ازموینه کې بریالي شي هغوی ته د روغتیا وزارت لخوا رسمي اسناد ورکول کیږي چې بیا کولای شي په حکومتي او خصوصي روغتیايي مرکزونو کې دندې ترسره کړي. غوټۍ چې دوه کاله وړاندې د احمد شاه عبدالي د طبي زده کړو له انسټیټیوټه فارغه شوې ده، مشال راډیو ته وویل د دولتي ازموینې او اسنادو د نشتون له کبله یې څو ځلې د کارونو فرصتونه د لاسه ورکړل.
کله چې انټرویو اخلي موږ ته وظیفه نه راکوي. د دې لپاره چې دولتي ارزیابي مو نه وي ورکړي، نو موږ د اسلامي اماراتو نه دا غوښتنه لرو چې موږ ته په کال کې یو ځلې باید دا د اگزیټ امتحان آمادګي ونیسي تر څو موږ وکړی شو په دولتي سکتورونو کې خپلې وظیفې وکړو.
سیما بریمن هم دو کاله مخکې د حکیم تنیوال انسټیټیوټ د نیمه طبي زده کړو له برخې فارغه شوې ده. خود دې په وینا چې په دې موده کې نه ورته دنده پیدا شوي او نه یې په مستحق کې عملی کار کړی دی.
دا چې ما په قدرې شبخانه کې امتحان ورکړه، ان تر دې چې ټوله پارچه مې سیخه وه، کتلی شي هر څه انټرویو ته کامیاب شوی وم. خو د دې په اساس چې میږ دا امتحان نه و ورکړی، میږ اسناد نه وي ارزیابي شوي، میږ نه کومې پتی شوي، نو د دې څخه مې هیله دا ده چې میږ ته دغه امتحان کال په کال کړي او بل دا چې میږ ته د کار زمینه برابره کړي.
په دولتي ازموینه کې شفافیت هغه مسله ده چې امتحان ورکونکي په اړه اندېښنې لري.
ایمان محمد الله په موږ دا وایي چې موږ صرف شفاف پروسه واړو. موږ په خپل سر ګلدل د زیاتره خلک راغلي دي په یو نام په بل نام په واسطه باندې نشټون نام فارغ شوی دی او په اگزیټ اگزام کې دی په واسطه بازي په دې شهر ملي خپل ځانونه کامیاب کړی دي. په دې کې تاوان ده د سپیدي کې کوم خلک چې واقعیت ملياقت لري، استعداد لري، دی غوي هغه لياقت پټ پاتې کیږي او کوم خلک چې واسطه لري او چا خبره شناخت لري هغه مخته کیږي.
بل لور ته د خوست روغتیايي چارواکي د طبي زده کړو د محصلانو او مسؤلانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي دوی هڅه کوي چې د خپل امکاناتو په چوکاټ کې د طبي زده کړو فارغانو ته د کار او زده کړو فرصتونه ډیر کړي. د خوست دیوان روغتیايي رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل
ساعت امیر یاست بو ان شاء الله العزیز د مرکزی دولت څخه بار بار غوښتنې کوي ترسو هر کله په دې غزه کې امتحان خوستای شي. موږ بار بار کوشش کو چې دغه پښینې هم کام شي. مخکې لګ مشکلات ول خو د اسلامي امارات پر تاک سره بو موږ دای تا زمينه مسیدو چې هم علر پرتی سیمه هم نګدې ځکه چې ځې خلیکي کې د دې اطمینان ورکو چې ولته بو د موږ استفادمو.
کڅه هم شاوخوای ونی مل سیزه مخ کې د خوست پروختونونو او کلینیکونو کې د روغتیايي کارکونکو، نرسانو، قابلګانو او حتی ډاکټرانو کمای وو چې دا مهال تر ډیره د مسلکي کسانو د کمښت ستونزه هواره شوی. خود نور برخو پشان د روغتیا په برخه کې هم زرګونه مسلکي کسان کار نه لري.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي. اوردونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی په صوبه کې د ماشومانو پر ضد جنسي تیری او زورونو خلاف قانون کې د بدلون بل منظور کړي چې تر مخه به یې د ماشومانو پر ضد جرمونو کې ککړو کسانو ته د مرګ یا عمر قید د سزا ترڅنګ د درنو جرمانو سزا هم ورکول کیږي. دا ترمیمي بل چې حکومتي اپوزیشن ګوندونو په ګډه جوړ کړي پکې ویل شوی چې عدالتونه بعد د ماشومانو پر ضد جرمونو مقدمه په یو مش کې دننه فیصله کوي. پای تفصیل له بخورا غلام غوس راک.
خیبر پختونخوا اسمبلی د مئی په 13مه نیټه د ماشومانو د تحفظ او خیر خیګړی د ترمیمی بل منزوري ورکړه. دغه بل په اسمبلی کې د منزوري لپاره د قانوني چارو صوبایي وزیر فضل شکور وړاندې کړو. د اسمبلی د غونډې وروسته هغه مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا صوبې کې په ماشومانو د جنسي تیریو د مخ په زیاتیدونکو پیښو د مخنیوي لپاره دوی د ماشومانو د ساتنې او خیر خیګړی د زره لسم په قانون کې ځینې بدلونونه راوستل او د ماشومانو سره په ناروا او غیر اخلاقی چلن کې ککړو مجرمانو لپاره سختي سزاګانې تجویز کړې دي.
مین په گیجی باندې سزاګانو دا دغه وزکه چې تاسو یو ټایم کتلو نو ډیر زیات په دا شکایت په ډیر راتل ماشومان سره د زیاتې او دا غوا او دغه شیزونه نو هغه کې دا سزاګانی چې دی هغه کیپیټل پنیشمنت وته خې دی یو زمين د تر په یو دغه تلو چې کم کسان دا زیاتیو کې ماشومان سره دوی دی پانسی شي او کولیام دی پانسی شي یو هغه موږ نیګیټ کومینګ ویچره دا د انٹرنیشنل کمیونٹی سرمنگ یو دغه وسو کنن دغه دغه من نشو کول خو غوی د پاره چې سزا کوم دا هغه میکسیمم برقرار او ساتل شو دغه شاته د درې نور دغه دی پغی کې امندمنټس او ډیر زیات ضروری دغه ان شاء الله تعالی دې سر زمين چې کوم ورک پلیسز کې دا ماشومانی د دوی د حفاظت پم کیږي د کفالت پم کیږي ان شاء الله
د دې قانوني مسودې تر مخه د ماشومان سره په جنسي تیریو کې ککړ کسانو لپاره د مرګ د سزا یا د ټول عمر د بند د سزا ترڅنګ د 500 نوخله تر او یو لک روپو پوری د جرمانې سزاګانې هم مقرر شوې دي د دې ترمیمی بل تیارون کې خصوصي کمیټې غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته وویل
دا خشه د دې په بل کې شوه دي چې موږ دې ته پاره یو ډیټا بیس وو مینټین ساتو چې کم ماشوم ریسکیو شوه دي یا کم ماشوم ته چې موږ سر ریلیف ملاو شوه دي یا غا ټارګټ شوه دي یا ابیوز شوه دي خدا نه خواسته نو هغه ماشومان یو ډیټا بیس په موږ سره وی چې موږ ته یو کمپلیټ موږ ته ډیټیل ملاوي کی چې څومره ټرافیکینګ کې شوه دي څومره انوالف شوه دي ماشومان سره زیاتې نه شوه دي یو خدا دوه ما چې کومه خ خبره د دې بل کې د اغه داد چې موږ به د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ انډر په یو ريجستر د ابیوزر ولا به مینټین ساتو به هغه کې به دا بینیفیټ تحقیقی چې هغه ابیوزر سبا دسې سچرتځي کې نوکری کول غواړي چې کمزې کې ماشومان کې نه پاسي چرت سکول کې مثال شو یا چرت دسې ترانسپورت کې نو هغه باندې په پابندي به وي
د دې ترمیمی قانون جوړولو د کمیټې د حزبي اختلاف یو غړي احمد کونډي مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون تر مخه به اوس عدالتونه د دې پابندوي چې په یو میاشت کې د ننه به د ماشومانو د جنسي زورونو د کیسونو فیصله کوي
تاسو وګورئ دا قسم کیسونه په دې ماشه کې زیاتېږي لګیا دي هغه د پروټیکشن لپاره مونږه قانوني نقطه راوړې دي چې مونږه دا سيزونه ټرایبونل مونږه پابند کړی دي چې ویدن 30 ډیز به دا فیصله کئی او خاص کر چې کم خلق دے کے ملزمان یا مجرمان ثابت شي اب اس چرتا ارګنایزیشن کے سیمی گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے با اغه ملازمت نشی کولای دین علاوه نور ډیره نقطه هم پکې راوستي دي خبره دادا دے معاشره کې نور ډیره خبره دي چې کم دا بیماری خلاف مونږ ته پکار دي چې کم معاشره کې دا سوال جرأت ختم شي التا تشدد زیات سي برداشت ختم شي التا شدت زیات شي نو خدای ته وګورئ دا معاشره داسې طرف ته بوزي چې کم ځای سوال کولو خوف نه انسان تا دل وجہ دا زمونږ ماشومان تشدد نشانه جوړیږي لګیا دي
د ماشومان د تحفظ په دې ترمیمی بل کې د ماشومان په سمګلینګ کې ککړ کسانو ته د ټول عمر بند یا د 15 کلونو پورې د بند د سزا ترڅنګ د 15 میلیون روپو د جرمانی سزا تجویز شوې ده او د ماشومان سره د ناروا چلن پر مهال د غیر اخلاقی ویډیو جوړولو او ویډیوګانو د شریکولو په سر هم د بند او جرمانی سختی سزاګانی مقرر شوې دي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ترڅنګ وسې دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوردونکو پاکستان کې د بجلی کمښت یا شارټ فال 2000 میگا واټ ته رسیدلې دي یعنی د بجلی د پیداوار او ضرورت ترمن فرق 2000 میگا واټ دی د بجلی د څنګه په وینا ضرورت 28200 میگا واټ دی او پیداوار یې 22200 میگا واټ دی خو په داسې حال کې چې په هواد کې ګرمي زیاته شوه د بجلی استعمالونکو وای د بجلی بندښت یا لوډ شیډینګ یې امروزه ژوند او کاروبارونه سخت متاثر کړي بلخو پاکي حکومت وایي هڅه کوي چې دا سونځه زرتزر احوار کړي په تفصیل شان واستر ژوند کوي
د ګرمۍ د زیاتېدو سره د بجلی بندښت او یا لوډ شیډینګ هم سیوا شوه د بجلی پیدا کونکو اداري پوینه چې په ټول ملک د بجلی شارټ فال یا کموخت 2000 میگا واټ ته رسیدلې یو میگا واټ د بجلی د اداري د حساب تر مخه 1000 کیلو واټ یا 1,00,000 واټ وي د بجلی د استعمالونکو هغه که کمرشل یا کارخانه داران دي او یا بیا که د کورونو د پاره بجلی لګول وي پوه نه چې د مې په میاشت کې د بجلی بندښت کې اضافه شوي احسان الله مومند النمره ماربل انډستری سبحان خور مالک دی مشاد رډو ته د مې په 1.5 اول بجلی ګران شو بیا تیل ګران شو اوس د بجلی بندښت شروع شو نو کاروبار ورسره اغیزمن شوی دی.
په کارخانو کې هم همدغه مسله د بجلی زیره زی بجلی ګران کړم د نو لازمی دی اثر چې کوم دین په کارخانو ولا بریوزی زګی دی نه مخکې تیل ګران شو د یو وړو کې کارخانه بیل جګم دی نو تقریبا چې د سلور لوک نه والا نو به چې کوم رسې واقعي مطلب شپږ لک اته لک لس لک د سې دی چې 15 لک روپے بیل هم پکې راځي دومره سر لیبرم رسې وای کارخانه کې
د جیو ٹی وی او د انګریزي اخبار د نیشن د خبرونو تر مخې پاکستان کې د بجلی ټول ضرورت 28200 میگا واټ دی خو پیداوار بیا 20000 او 200 میگا واټ ته راټیټ شوی. جیو ٹی وی د مې په یو درشمه د بجلی د محکمې د سرچینو لخوا لیکلي د تیلو ګیس او د کویلي د کموخت وجي بجلی جوړون کې زیاتره ماشینان او یا پلانټونه ولاړ دي چې زوري د هغه سیمو په خلکو پریوزي د کومو سیمو نه چې د بجلی بلونه کم غونډيږي او یي بجلی محکمې ته ګټه کم راسي. د نپرا یا د بجلی د نظم د اداري په پانه د بجلی د کموخت یا په پیداوار د کمی په حواله سره سند لیکلي. د ډیلی پاکستان نومي اخبار په پانه دوی لیکلي ممکن ده نپرا به په روان هفته کې وونه تر د اونیم روپو پورې د بجلی یو یونټ ګرانور اعلان وکړي. همدغه خبر په نور اخبارونو کې هم چاپ شوی. دوی لیکلي د آی ایم ایف نه د قرضې اخیستو لپاره به دغه کم پورته کوي. په نوي قیمت د بجلی بلونه به په جون میاشت کې د خلکو نه اخیستل کیږي. اخبار زیاته کړي موجوده قیمت 14 روپۍ یو یونټ دی ولې نوي قیمت په 23 روپۍ یونټ اخیستل کیږي. د وفاقي وزیر خزانه مفتاح اسماعیل لخوا هم ملک کې به د خراب معاشي حالاتو د سمولو لپاره د بجلی او تیلو قیمتونو زیاتول ضروري وي ولې په ځینو شیانو باندې ټیکسونه هم زیاتولی شي. مفتاح اسماعیل د مې پښپګوشتمه ویلو 2 پیټرول 10 روپۍ ګران کزګه چې د آی ایم ایف نه د قرض اخستو لپاره د سبسډي شرط ختمول او یا ټیکسونه لګول ضروري وي. د کمالی مومند وسیدونکو اسماعیل خان مشال رډیو ته د مې په یو درشمه ویل د دوی په سیمو کې بجلی ډیره کم شوې ده او تر دې چې د دوی واړو واړو ضرورتونو نشي پوره کولای.
منګه علاقو کې کلو کې تقریبا بجلی نیم نیم ګنټه لري یا پاو واخله یا دغه درې پاو ګنټه خو ډیره په مشکل سره چلیږي. د بجلی ډیر لوی کموخ دی خو دا غي د کمی د پوره کولو لپاره خلک وسلګي دي د سکلو وبو د لپاره یا مثال درزین چې کم دی یا د نور دغه لپاره خلک سولر سیستم په کار ډیر راولي.
د مې په ډیر شمه د ریډیو پاکستان د خبر تر مخه د انرژي معنا بجلی او نورو محکمو وفاقي وزیر خورم دستګیر خان په اسلام آباد کې ویلو حکومت لګیا دی او د بجلی د ستونزې د هوارولو لپاره حل ځلې کوي. نو موري ویلو د کوئلې نه بجلی پیدا کول کې ماشينان به بدلولې شي او د بجلی ضرورت په د اوبو تر کول د نور او د هوا نه پوره کولې شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روختیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درېنی مو بجو
هارون بچا هنري غړی
په سلورو بجو
اردن کو د خبر پختخوا د بریج کونسل منتخب شوی مشران غوښتنه کوي چې د پرمختیاي مالی پنګو د چکونو د اصلي کولو اختیار د پخوانی بلیاتی نظام په څیر د سرکاري افسرانو پر ځای د ولس لخوا منتخب شو نمائندګانو ته ورکړل شي. دوی په دغه لړ کې د تیر دوه ورځو راهیسې د پختونخوا د سمبې مخ ته احتجاجي پرلت پیل کړي. تر دې دمه د حکومتي چارواکو لخوا د غوښتنو په اړه سره د عمل مخ ته نجر اغلی خوتی روز د پختونخوا په اسمبلی کې د مقامی حکومتونو د نمائندګانو د فیراتو پړه د یو ترمیمی بل مسوده په اسمبلی کې وړاندې کړل شو. تفصیل په خبره د غلام بوس پراپور کې چې د مظاهرینو په غک پیلېږي.
مانه به 20 لک چکار غوړي اب په 10 لک روپۍ په موته پوتی شي اغه مده عزت کوم چاره نشکوه.
خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته د احتجاجي ناسته په پختونخوا صوبې کې د ترسره شوی بلدیاتی انتخاباتو په نتیجه کې د کامیاب شوی د ویلج کونسلو یا کلو د شورا د مشرانو لخوا د تیرو دوه ورځو نه دوام لري. په دغه محل د بنو د ماماخیلو د کلی چیرمن سلیم خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی له حکومت د مالی پنګي د مصرف کولو د پوره پوره اختیاراتو غوښتنه کوي. هغه زیاته کړه چې د مالی پنګو د چیکونو د لاسلیک کولو اختیارات دي د پخوانی بلدیاتی نظام پرنګ د سرکاري افسرانو په ځای د ولس لخوا منتخب شوی نمائندګانو ته ورکړي شي.
داغه چې کثرټي د دې چیرمن مخکې و نظم مرتوي شي او چیرمن مرتوي شي د دې چیرمن او د نظم سره به دا اختیار وو نو دا 2019 کې چې کثرټي اختیاري واخیست د منګ نه د منګ سره زیاتې وکړو منګ د احتجاج چې شروع کړی دی د دې چې کثرټي د برا شروع کړی دی چې دا د منګ نه خسته شو ده او چیرمن په دې سره پرویزر و راچولې ده
د احتجاجي ناستي پر مهال د جاني خيلو د دویم کلی چیرمن پیداور رحمان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی احتجاج ته د پښتونخوا د نورو سیمو منتخب شوی نمائندگان هم را روان دي او د غوښتنو د منلو پوري به احتجاجي پرلت دوام لري
مونږ نن دوه ورځ دا چې دلته په درنه بند ناستیو درنه بند ناستیو مونږ یې د اچھے کترټي ولا اختیارات ورنغواړو خو دې د پی ٹی آئی ٹورنامنٹ دغه لپاره تیار نه دي او نور چې سو د احتجاج او وردکی کی مونږ ته نور کسان هم را روان دي تر کی کارونو پر دا ضروری دي چې د یو ویلج کونسل یا د نیبر هولډ کونسل دغه لپاره خو د ایم پی اے او د ایم این اے چکر نه لګوي دغه لپاره خو د بلدیاتي الیکشن دغه لپاره شوی دی کنه
د حکومتي چارواکو لخوا تر دې دمه د دې احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه سندي ویلې شوې خو تیر ورځ د پښتونخوا په اسمبلی کې په حزبي اختلاف کې د شامل ګوند پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر شیر اعظم وزیر د احتجاجي ناستي ته راغلی وو او هغه په دغه محل دوی ته ډاډګیرنه ورکړه چې د پښتونخوا په اسمبلی کې د بلدیاتي نظام په اړه ترمیمي بل د منظورولو پر مهال به هڅه کوي چې په نوې ترمیمونو کې د دوی د غوښتنو د منلو لپاره هم یو ترمیم شامل کړي پخوانی صوبایي وزیر او د اسمبلی غړي شیر اعظم وزیر په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
دا ګوره دا د عوامین نمائندگان دي دا د درې درې زره پنځه پنځه زره لس لس زره نمائندگان دي کوټ څوره وړي دي خو علاقه خدا ولش کونسل خو ډېر وي کنه نو وی سي د نمائندگان دي دوی ته د فول اختیارات په وی سي کې ورکو څنګه چې اوریجنل په 2019 اکټ کې موجود دي او صدا نوې غچ راغې دا بل نو په دې بل کې به مسترمیمان راولو او دا خو عادل رښتا چې دفتر باور کوي تنخواه باور کوي او فنڈ باور کوي او د سیگنیچر والا د لا د چیک سیگنیچر ساين کوله والا چې چیک اختیارات ابا موږ امندمنت کراولو نو دا به خامخا مني
په اني حال کې د پښتونخوا په اسمبلی کې د مې په یو ډیر شمه نیټه د مقامی حکومتونو د نمائندګانو د اختیاراتو په اړه د یو ترمیمي بل مسوده هم په اسمبلی کې وړاندې کړې شوې ده خو تر دې دمه پرې د حزبي اختلاف او حکومتي غړو ترمنځ بحث نه دی تر سره شوی او نه په دغه مسوده د حزبي اختلاف او د حکومت غړي یوې موافقه ته رسیدلې دي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګستئ او لږ شپکې درې منټه کم شپږ بجې کې دن کې دي نو تاسو ته ورستی لند خبرونه هم وړاندې کو او دغه راز درې منټه کم شپږ بجې شپې دي او احمد شاه زمي هم سټوډیو ته راغلي نو راځي چې له د خبرونو لنډیز وره
په افغانستان کې له پاکستاني طالبان سره د سولې د خبرو د بل پړاو لپاره و 50 کسیزه جرګه د کابل په سفر ده په دغه جرګه کې د ملکنډ او قبایلي زلو مشران په خوانی سرکاري افسران سنټران او د قومي اسمبلی ځینې موجوده په خوانی غړي شامل دي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ویل چې کابل ته له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات لپاره لیږل شوې جرګه پوز لیږلې او د هغوی په خوښه به خبرې پر مخ وړي منظور پښتین د ایدانن له مشال لري سره د خبرو پر مهال وکړ پښتون زیاته کړ چې لیږل شوې جرګه د ولس استازیتوب نه کوي د پاکستان حکومت یا پوز تر اوسه د جرګې په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې د قبایلي مشرانو څخه غوښتنه کړې وه چې له ټي ټي پی سره په مذاکرات کې خپل رول ولوبوي د پاکستان انتخاباتي کمیشن په نوو حلقه بندیو کې د پخوانی فاټا د قومي اسمبلی شپږ چوکي لمیان زوړې دي کمیشن پرون د پاکستان قومي اسمبلی او صوبای اسمبلیانو د حلقه بندیو لمړنۍ نوم لړونه خبره کړي چې د قومي اسمبلی چوکي د 302 سلويش پر ځای 306 دیشته راچې شوې دي د نړۍ د کیتلوک یوسویانو مشر خبرداري ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د جګړې پر مهال ډوډۍ د وسلې په توګه نسی کارول کېدای. پنځه کلن پاپ فرانسیس نن د واټیکان په سینټ پیټر سلور لار کې د معمول غونډې د وینا پر مهال وویل چې له اوکراین د غلې صادرات درول د زیاتې اندېښنې لامل ګرځي. نوموړي زیاته کړه چې میلیونونه خلک په ځانګړې توګه په بېوزله هېوادونو کې پر دې غله تکیه کوي.
اودن کو دا مشازه میچ تاسو د خبرونو لنډیز باندې کو هم دې سره د مشاله ډیو د نورځي نه ساته خبرونه پای تر سیږي خو پر هم دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اور دې شي. سبا سحر پور په 9 بجې به یو ری بیا زموږ خبرونه پیلېږي. خو تاسو مونږ په فیسبوک، ټویټر او دغه راز په انستګرام هم تعقیبول شي. مونږ وخت په وخت تازه خبرونه او ویډیوګانې چو. هم دې سره خپل قربای سلام مومن او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړه. الله پمان خو وختونه